د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو یو بل یو ساعت خبرونه پیل شو. په پیل کې د خبرونو لنډیز. د کابل ښار د لسمې ناحیې په سلیم کاروان سیمه کې نن غرمه مهال یوه چاودنه وشوه. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټاکور پیښه تایید کړه او ازادۍ راډیو ته وویل چې دا د سړک پر غاړه د ایښودل شوي ماین چاودنه وه. د هغه په وینا په چاودنه کې یوازې یو طالب سرتیری ټپي شوی دی. عیني شاهدانو د پیښې په سیمه کې د ډزو خبر هم ورکړ، خو ښاغلي ټاکور دا موضوع رد کړه. د پیښې پړه تر اوسه چا نه ده منلې. د تاجکستان د وارداتي برېښنا یوه پایا کندوز ښار ته نږدې په کلاګاو سیمه کې الوزول شوې. د طالبانو یو امنیتي چارواکي چې نه غواړي نوم یې افشا شي، له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړ، خو وی نه ویل چې دا پایا څه وخت الوزول شوې ده. د دې برید مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د پاکستان په مرکزی پارلمان کې د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې ته د رایه ورکولو بهیر له دوه ځلې ځنډ وروسته بیا پیل شو. غونډه د سهار په 10:30 پیل شوه. د یو لړ لانجو له رابرسره کېدو وروسته د غرمې 12:30 ته او بیا هم د ځنډ اعلان وشو. د عمران خان د ګوند غړو پر نو ویل چې د امکان تر حده به د سلب اعتماد بهیر ځنډنه کړي. اوکراین او متحدانو یې د اوکراین د ختیځ د اورګاډي په یو سټیشن کې د هغه راکټي برید پړه پر روسیا چولی چې لږ تر لږه 250 کسانې ووژل. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي دا یو عمدي برید و. د اوکراین د اورګاډي کمپنۍ ویلي پرون د کراماتورسک د اورګاډي په سټیشن دوه روسي توغندي هغه مهال ولګېدل چې خلک له جګړو په تیښته وو. او د اوکراین د لوهانسک ولی وایي چې په وروستیو څو ورځو کې پر دې ختیځ ولایت د روسیې د راکټي حملو له زیاتېدو او هلته د اضافي روسي ځواکونو له رسېدو وروسته نور ملکي وګړي باید له دې سیمې څخه وایستل شي. سرهی هایدای نن د اوکراین ټلویزیون ته وویل چې د دې ولایت په 30 اوسېدونکي اوس هم په ښارونو او کلیو کې پاتې دي او غوښتنه ترې شوې ده چې ووځي. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې په دې راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسې. د پاکستان د سیاسي بحران له پرمختګونو مو د پارلمان لمینځه زمونږ خبریال خبروي. د عمران خان پلویان نننۍ غونډه دوه ځلې وځنډوله، خو د اپوزیسیون مشران د ژر تر ژره رایې اچولو پیلېدل غواړي.
رایګیری باید وشي. ستاسو کپتان تښتي او په تیښته تیښته د محکمې سپکاوی کوي.
د افغان نړیوال سازمان وایي هغه افغانان چې ایران ته ننوځي د تبعیض له بیلابیلو ډولونو سره مخامخ کیږي. طالبان هم له ایران نه یو هیله لري.
غوښتنه مو دا ده چې ټول جهاتونه په دې اړه خپل مسؤلیت ادا کړي، خصوص د بیرته په خپله خوښه کور ته راستانه.
طالبانو د کابل پوهنتون د هنرونو د پوهنځي د موسیقي ډپارټمنټ تړلی دی.
ډپارټمنټ په بشپړه توګه تړل شوی. نور محصلان یوازې نظری درسونه په نورو ټولګیو کې وایي.
نور مطالب هم لرو او په دوهم نیمای کې د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرامونه د سپورت نړۍ او تاندې څنګه واوري.
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د پاکستان په ملي شورا یا ملي اسمبله کې د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې ته د رایه ورکولو د بهیر په اړه هم جزئیات درکوو، خو اوس ورځو د سر موضوع ته. په ایران کې د افغان کډوالو د ځورونې او شکنجه د پرله پسې ویډیوګانو له خپرېدو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایران ته تللي افغانان له هر ډول تبعیض، ناوړه چلند او تاوتریخوالي سره مخامخ دي. د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې یوه کمپاینر سمیره حمیدي د ایران په ګډون په پاکستان، ترکیه، امریکا، برتانیا او ابوظبي کې هم د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا څانګې یو کمپاینر سمیره حمیدی د 2020 کال د اگست 15 وروسته په ایران، پاکستان، ترکیه، متحده ایالاتو، برېټانیا او ابوظبی کې د افغان کډوالو په نوښتونکو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. میرمن حمیدی په ایران کې له افغانانو سره د روان چلند په اړه ازادي راډیو ته وویل، افغان کډوال د ایران د سرحدي پولیسو لخوا د ټوپک او زور له لارې بېرته خپل هېواد ته استول کېږي. هغه زیاتوي څو باوري سرچینو د ایران د سرحدي پولیسو لخوا افغانانو سره د جنسي تیری وهلو او شکنجه خبر ورکړی.
برخورد تبعیض‌آمیز، خشونت،
هغه تصویرونه چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د تبعیضي، له تاوتریخوالي ډک او ځورونکي چلند په اړه خبرې کې له بشري حقونو ښکاره سرغړونه ښیي. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې هر څه زر په دې اړه اقدام وکړي.
سمیره حمیدی زیاتوي، په پاکستان کې هم افغان کډوال د ویزو د تمدید او مالی برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د هغې په خبره د بشري او د ښځو حقونو فعالان او خبریالان چې شمېر سلګونه کسانو ته رسېږي او غواړي امریکا، برېټانیا او نورو اروپایي هېوادونو کې پناه واخلي، بې برخلیکه پاکستان، ازبکستان او ترکیه کې پراته دي. اغلی حمیدی وایي هغه کسان چې د P1، SIV او P2 کیسونه لري پر وړاندې مسؤولې ادارې هیڅ ډول مسؤلیت نه مني او د خپلو کیسونو د پرمختګ په اړه هم هیڅ ډول معلومات نه ورکول کېږي. نوموړی په ابوظبی کام کې د افغان پناهغوښتونکو حالت ته اشاره کوي او وایي له اتو میاشتو تېرېدو او اعتراضونو وروسته لا هم د دې خلکو برخلیک معلوم نه دی، تر دې چې 300 تنه افغانستان ته بېرته تللي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم مني چې په بېلابېلو ځایونو کې افغان کډوال له ستونزو سره مخ دي.
ټول جهاتونه په دې اړه خپل مسؤلیت ادا کړي او د مهاجرینو سره ښه وضعیت وکړي څو د بېرته به خپله خوښه کور ته راستانه شي.
د بخښنې نړیوال سازمان د آسیا څانګې کمپاینر په امریکا او برېټانیا کې هم د افغانانو وضعیت چندان ښه نه بولي او وایي دوی هلته د میشته ځایونو، کار، روغتیا او نورو برخو کې له ستونزو سره مخ دي. سمیره حمیدی د ملګرو ملتونو د کډوالو پالی کمشنرۍ هم نیوکه کوي چې چارې رڼې نه دي. اغلی حمیدی پوښتي چې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د اړتیاو د پوره کولو لپاره UNHCR ته ډېرې پیسې ورکول کېږي، خو دا معلومه نه ده چې دا پیسې په کومو پروګرامونو مصرفېږي او دوی څه ډول د افغانانو ملاتړ کوي. سمیره حمیدی زیاتوي په داسې حال کې چې نړیوالې ټولنې د کډوالو په توګه اوکراینیانو ته خپلې دروازې پرانیستې او هر ډول اسانتیاوې ورته برابروي، خو دوی د افغان مهاجرینو وضعیت له پامه غورځولی. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې کمپاینر وایي افغانان یوازې پاتې دي او نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې د دوی اړتیاوې پوره کړي.
په ایران کې د افغان کډوالو د ځورونې او شکنجې د ویډیوګانو له خپرېدو وروسته د افغان نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل ویلي دي چې ایران ته تللي افغانان په تېره هغه کسان چې د اګست له 15 وروسته د هېواد ته تللي دي، د تبعیض، ناوړه چلند او تاوتریخوالي له بېلابېلو ډولونو سره مخامخ دي. د دې ناسم چلند د اوازو او راپورونو او ویډیوګانو له اورېدو وروسته افغانان هم خوشینه شوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا راپورونه خوشینوونکي بللي او ویلي دي چې د وضعیت د بیړني تغییر لپاره دوی له ایراني چارواکو سره اړیکې نیولي او هغوی هم د همکارۍ ډاډ ورکړی. له ښاغلي مجاهد سره صفي الله ستانګزي مرکه کړې ده.
بله، دغه خبرونه موږ هم چې کله واورېدل ډېر متاثر او خواشینې سو. زموږ هېوادوال په ایران کې د مظلومیت سره مخ شوي او داسې یو حال سره مخ دي هغه یو ظلم ده. نو بیا مو د ایراني چارواکو سره تماس وکړ، همداراز په کابل کې مو د سفارت سره د خارجه چارو وزارت لارې نه اړیکه وکړه او دیم وغوښتل او وضاحتونه مو غوښتل. د نن موږ راپور ترلاسه کړ، خوشبختانه سي په ایران کې دغه ټول وضعیت په اړوند باندې حکومتي پریکړه بدله سوې ده او وضعیت په ډېر زر ټولو ساحو کې نورمال سي او کوم زور زیاته چې په وروستیو کې شروع سوی ده په پای ته رسیږي. اوس موږ ته اطمینان راکړ سب درې ساعته مخکې ماته اطمینان راکړ سو چې داسې عملي کامونه اخلي شي او وضعیت زر تغییر وکړي. واقعا دا داسې د ایران په هیواد کې زموږ افغانان د ډېرو کلونو دپاره هلته وو او یوه میلمه پالنه کړې ده چې د ستاینې وړ ده، خو باید د مهاجرین سره هغسې برخورد وسي چې هغه انساني او اسلامي وي او د همسایګۍ په روحیه باندې بنا وي. دا که خدای نخواسته ظلم کېږي او وهل ټکول او بې عزتي او توهین کېږي، دا د دواړو ملتونو خلک نه خوښوي. افغانانو په ذهنیت کې هم بد اثر غورځېدی ایران په اړوند او زه هم ایراني ولس هم له دې سره موافق نه وي. د چارواکي باید داسې څه وکړي چې هغه د اسلامي او د همجواري اصول ایجابی او انسانی حقوق ایجابی
مخکې له دې چې تاسو واک تم راشئ بیلابیل چارواکي او مشران متلل ایران ته له هغوی سره یې غونډې کولې له مهمو چارواکو سره غږېدل مګر تر اوسه پورې دغه وضعیت تغییر نه شو بالاخره زیات شو څه فکر کوئ د دغه زیاتوالي دغه علت یې څه دی تاسو په نظر
دلته دوه درې ستونزې شته اوله ستونزه داده چې ایران د خپل اقتصادي او اجتماعي حالاتو له وجې نه خپله مجبوري ښیي چې موږ د اضافه کډوالو برداشت نه لرو په خپل هیواد نو دا خو دغه هیواد حق جوړیږي چې څه به توان کې نه وي هغه کولی د عذر ده افغانانو ته زموږ تنه دا د افغانانو نه سي هلته دې ابرمندانه توګه بېرته خپل هیواد ته راستانه سي اطمینان او امنیت شته خپل هیواد نه پیدا کیږي باید دوی راشي او په افغانستان کښې اوس خلک هم زړه ښه کوي ایران ته د تګ هغو ته مو پیغام دا دی چې باید لاړ نه شي ځان په خطر کې واقع کړي خو زموږ د ټولو ډیپلوماتیکو مجریو نه په استفاده د ایران د چارواکو سره په اړیکه کې یو د هغو ضرورتونه هم حس کوو دوی وایي چې هغه کډوال چې قانونه په ایران کې اوسیږي د هغو خارجول غواړو نو موږ هم غواړو چې څوک افغانستان نه د باندې لاړ غیر قانوني لارو لاړ نه سي او غیر قانوني میشتېدنه ونه سي دا په نړۍ کې اوس د کډوالو ستونزه اوس په اروپا کې هم شته په نورو هېوادونو کې هم شته ایران هم دغسې اقتصادي مشکلاتو سره لاس و ګرېوان ده ښه ده چې خپل کډوال هم په کور سي موږ په کور دننه داسې ګامونه واخلو چې اړوند افغانان چې هلته تللي بېرته راشي
د تاسو لپاره اولویت څه دی د دغو کاري ډلو کې آیا د مهاجرینو سره د بد چلند مسله هم یادوئ په دغې مسله کې که څنګه
بلې اول خو دا باید ووایو چې هر ځل چې د ایراني اړخ سره اړیکه سوې یا د هغو هیئت دلته راغلی یا زموږ هیئتان تللي دي هغو کې د مهاجرینو وزارت شامل و او هغوی د مهاجرینو موضوع هم له اجنډا سره پیوسته کړې او ځان سره وړې ده دا موضوع موږ دپاره مهمه ده خپلو خلکو د حقوقو غوښتنه زموږ حق ده او دا مو وار وار کړی ده د ایراني چارواکو سره هم په تهران ته تللي زموږ هیئتان او هم د هغو سفارت چې دلته په کابل کې ده مطرح کړي دي دوی هم دغه د اقتصادي بحران ستونزه یادوي او د غیر قانوني کډوالو چې برداشت نه لري او هغه کډوال چې قانوني دي د هغو په اړوند باندې دوی اطمینان ورکوي چې د هغو حقوق محفوظ دي خو د غیر قانوني کډوالو دپاره هم نړیوال اصول شته که چیرې د هغو استخراج ضروري وي نو هغه ځان ته اخلاق لري ځان ته نورم لري د هغو نورم له مخې نه باید اقدام وسي
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري د پاکستان په ملي شورا یا ملي اسمبله کې د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې ته د رایې ورکولو بهیر نن دوه ځلې وځنډید خو بیا هم پیل شو غونډه د سهار په 12:30 پیل شوه د یو لړ لانجو له رابرسېره کېدو وروسته د غرمې 12:30 ته پاتې شوه او بیا هم د ځنډ اعلان وشو خو یو ساعت مخکې وکیلان حاضر شول او ویناوې پیل شوې په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو د مشال څنګ خبریال گوهر مسجد راکوي چې دا شیبه د پاکستان د ملي اسمبلی په ودانۍ کې دننه دی مسجد صاحب
مننه بالکل د وخت ز د پاکستان قومي اسمبلی کې موجود يم او دا غونډه راغوښتل شوې په 12:30 وه خو د بدمرغه دا داسې یو نیمه غنټه وځنډېدل شوله 12:30 خو اوشا کې شروع شوله او اوس هم روانه ده په اسمبلی کې د نن چې کومه غونډه کېږي شپږ پوینټ ایجنډا ده چې په هغه کې مهمه ایجنډا چې ده هغه د وزیر اعظم عمران خان خلاف عدم اعتماد یا دا بے باورۍ ووټ کې دونکو دي خو د حکومتي چې کم ګوندې پی ټی آی هغه کوشش دغه دی چې دا خبره دوی وزنډوي خو په بل طرف باندې د پاکستان سپریم کورټ بل ورځ دا فیصله ورکړې وه دا پریکړه کړې وه چې د نن ورځې کومه ورکړې ده چې په دې ورځ باندې د دې په اړه باندې ووټونه وشي اوس لږ سات مخکې یو ځل بیا د قومي اسمبلی غونډه شروع شوله چې په منځ کې څو وقفه راغلې وه نه پس د پاکستان د بیرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی خپل خبرو کې دا وویل چې په پاکستان خلاف سازش روان دي پاکستان خلاف داسې ګامونه پورته کیږي چې داغه د پاکستان لپاره نقصان دي او دا بهر هیوادونه کوي او په بل طرف باندې چې کوم اپوزیشن ګوندونه دي چې هغه د مولانا جمعیت علماء اسلام دي یا پیپلز ګوند دي پیپلز ګوند مشر آصف زرداری او خا خاص کر د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری د قومي اسمبلی سپیکر ته ویل چې تاسو د آئین خلاف ورزی کوي، تاسو د آئین ارتکاب کوي چې ماتوي، ځکه چې سپریم کورټ دا تاسو ته ویلي دي چې دا فیصله د وشي، او نن تاسو د سپریم کورټ توهین هم روان کړی دی. دا غونډه باندې دا نن پکار ده چې اعتماد ووټ وشي، او کنن تاسو دا ووټ ونه کوي نو تاسو د سپریم کورټ د توهین ارتکاب هم کوي، او ورسره ورسره تاسو د سپریم کورټ د قوانینو خلاف ورزی هم کوي. تر اوسه پورې غونډه روانه ده، خو د پی ٹی آئی چې کوم حکومتي ګوند دی هغه کوشش دا دی چې دا غونډه زیاته نه زیاته وزنډي کې نا وخته شي، او د اپوزیشن ګوندونو دا کوشش دی چې زر تر زره په دې باندې دوی ووټونه وکړي، او د دې پته ولګي چې آیا وزیر اعظم عمران خان باندې اعتماد کامیاب شو که ناکام شو. خو تر اوسه پورې دا غونډه روانه ده، او اپوزیشن او حکومتي ګوندونه خپل خپل بیانونه کوي، خپل خپل خبرې کوي. د اپوزیشن د حکومت له اړخه دا الزام لګي چې د پاکستان خلاف بیرنو هیوادونو له اړخه یو سازش روان دی، او په بل طرف باندې چې کوم اپوزیشن ګوندونه دي هغه دا وایي چې حکومت سره بله لار نشته، دی ځان خلاصوي، ځکه دا بانه جوړه کړې ده چې د دوی خلاف یو سازش روان دی. عمران خان باندې اعتماد ختم شوی دی، او په کار ده چې عمران خان اوس اعتماد ته رامخ کشي، او د ده خلاف چې کوم اعتماد روان دی هغه به کامیاب شي، او دی به وزیر اعظم پاتې نه شي. جی
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبریال گوهر مسیدو چې د پاکستان د پارلمان له ودانۍ نه د پاکستان د روان سیاسي بحران په اړه جزئیات راکول. څرنګه چې په راپور کې مو واوریدل، د پاکستان پارلمان د عمران خان د بې واکه کولو لپاره د رایې اخیستو په مقصد غونډه پیل کړې ده. په پارلمان کې د اپوزیسیون ګوندونه چې عمده یې مسلم لیگ نواز او پیپل دی، د رایو د بهیر د ژر تر ژره پیلېدو غوښتنه کوي. د پیپل ګوند چیرمن بلاول زرداری شیبه مخکې په خپله وینا کې پر دې غوښتنه ټینګار وکړ.
یہ حکم آیا ہے، عدالت نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے،
دا حکم راغلا ہے، محکمے دا پریک رکڑی چھ باید تاسو نن دے پریل درے میں بہیر بش پڑ کرے، رائے گیری باید وشی، تاسو کپتان تختی او پتیخت تیخت دا محکمے سپکاوے کوی، پتیخت تیخت باندے قانون ماتو نہ کوی،
باگتے باگتے توہین عدالت کر رہا ہے، باگتے باگتے آئین شکنی کر رہے ہیں.
د پاکستان د پیپل ګوند چیرمن بلاول زرداری و چې شیبه مخکې په پارلمان کې وینا کوله. د عمران خان د ګوند غړو پرون وویل چې د امکان تر حده به د سلب اعتماد بهیر ځنډنی کړي، خو لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل، د اپوزیسیون ګوندونه ټینګار کوي چې د رایې اخیستو بهیر باید ژر تر ژره پیل شي. د ازادۍ راډیو د خبرونو په دوام کې به بیا هم د دې بحران په اړه جزئیات واورئ. د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي او د موسیقي ډپارټمنټ یو شمېر محصلان تاییدوي چې یاد ډپارټمنټ طالبانو بند کړی دی. د محصلین وایي د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ځکه دا اقدام کړی چې د دوی په وینا موسیقي حرامه ده.
د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي د موسیقي ډپارټمنټ محصل دی، نو غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل سي، خو وایي طالبانو دغه ډپارټمنټ تړلی دی.
ډپارټمنټ په بشپړه توګه تړل شوی، نور محصلان یوازې نظری درسونه په نورو ټولګیو کې وایو. موږ خو ازموینې ورکړې، مونوګراف مو هم بشپړ کړ، خو نه پوهیږو چې اسناد به راکړي که نه.
دا محصل وایي ډیری ټولګیوالو یې پوهنتون پریښی دی. د سینما ډپارټمنټ یو محصل حبیب میرزایی ازادي راډیو ته وویل چې د موسیقي ډپارټمنټ د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ځکه تړلی چې په خبره یې موسیقي حرامه ده. حبیب وایي د موسیقي یو شمېر پاتې محصلین د دوی او ځینو نورو ډپارټمنټونو باندې ویشل سوي دي.
د موسیقي ډپارټمنټ د امر بالمعروف او نهی عن المنکر بنسټ لوري وتړل شو، هغوی وایي موسیقي حرامه ده.
د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي یو بل محصل هم چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي، وایي د طالبانو د اقدام دغه محصلین د زده کړو د دوام زړه توري کړل. د یادو محصلینو او د موسیقي ډپارټمنټ د عامر وحید ساغر په خبره، د طالبانو له دې اقدام وروسته محصلین بې برخلیکه سوي دي.
د موسیقي ډپارټمنټ په بشپړه ډول وتړل شو. د څلورم ټولګي محصلینو نه هم ازموینې واخیستل شوې، خو د لومړی دویم او دریم ټولګیو محصلین هم په برخلیک شوې دي.
د دې ډپارټمنټ یو استاد وایي د ځوان د امنیت په اړه اندېښمن دی. د استاد هم د نمونه اخیستلو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې د موسیقي ډپارټمنټ کې اوس یو څو محدود پاتې د وروستي کال یعنی څلورم ټولګي محصلینو ته یوازې نظری درسونه د سمستر د کریډیټو د پوره کولو لپاره تدریسي کی، خو د عملی زده کړو لپاره پرې د موسیقي سامان آلات بند کړل شوي دي.
د ډپارټمنټ د عملی زده کړو لپاره هغه تجهیزات په بشپړ ډول مهر لاک شوي. دوی نه غواړي چې محصلان او استادان هغه وکاروي او وی ګوري.
د استاد وایي له تیرو لسو کلونو نه کله چې د موسیقي ډپارټمنټ له تیاتر او سینما ډپارټمنټ څخه جلا او مستقل شوی د استاد په توګه فعالیت کوي. هڅه مو وکړه د دغو ادارو په اړه د طالبانو د حکومت ویاندویانو، د لوړو زده کړو وزارت او د امر بالمعروف وزارت ویاندویانو پوښتو، خو زموږ اړیکو او سوالونو ته ځواب را نه کړل.
څلور بجې او شل دقیقې دي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په پاتې برخه کې اجمل انس تاسو کوربه دی، خو په یاد وساتئ چې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه هم لرو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې مو زه اجمل انس هرکلی کوم. نړیوال بانک تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته اقتصادي فعالیتونه سخت اغېزمن شوي او خصوصي سکتور خورا ځپل شوی. د دې سروې موندنې ښیي چې ډېر سوداګر اوس مهال په بازار کې د خپلو توکو لپاره د تقاضا له کمی سره مخ شوي او مجبور شوي چې خپل فعالیتونه او پانګونه راکمه کړي او خپل یو شمېر کارکوونکو ته ځواب ورکړي. اساسي علت څه دی؟ په برتانیا کې میشت اقتصادي چارو له کارپو دریا خان بهیر سره احمد شیبر مرکه کړي.
دلایل د مشخص دي او دا چې د انرژي نشتون دی په افغانستان کې، د کافي اندازې برېښنا نشتون، بل دا د نفتو یا د تیلو د قیمتو لوړوالی دی، او بل دا چې اساسي خبره دا ده چې د پانګوال په افغانستان کې یو مقدار د خپل توي اعتماد د لاسه ورکړی. د افغانستان فعلي سیاست سیاسي وضعیت داسې یو وضعیت دی چې نړۍ په رسمیت پېژندل دی، نو خلک کافي اندازه اعتماد نه لري، د خپل په راتلونکي باندې کوشش نه کوي چې زیات خپله سرمایه گذاری لا هم پراخه کا.
د نړیوال بانک د سروې له مخې لکه څرنګه چې ویل شوي دي، دوی وایي چې 80% واړه شرکتونه متاثره شوي دي، 15% متوسط او 25% لوی شرکتونه. له دې سره بزرګونو کارګران هم بیکاره شوي دي. دا د افغانستان په اقتصاد څه تاثیر پرې باسلی شي؟
دغه فعلي اقتصادي وضعیت چې موږ ګورو چې یو تعداد خلک اته د خپل د درې وخت ډوډۍ نه یو وخت ډوډۍ ته هم لاسرسی نه لري، دا دلایل همدغه شی دی. یو خو د افغانستان کې د بوختیاوي چې دي، دا فصلي بوختیاوي دي. یو تعداد خلک په زراعت کې مصروفه دي او زراعت چې دی فصلی بوختیو دی، به وروسته دغه دوی راځي واړه تشبثات، واړه کارونه، واړه تجارتونه ځان ته جوړوي، د دې طریقې په خپل کور ته وایي دوی. دا یو تعداد زیات خلک په دغه ډول کارخانو کې چې تاسو یادونه وکړه، په دغه ډول کارخانو کې دوی مصروف او دوی بنا پر دغه سیاسي او امنیتي او اجتماعي دلایلو باندې خپل کارونه د لاسه ورکړي. کله چې د خپل کار د لاسه ورکړي، په دې معنی چې د خپل عایداتي منبع د لاسه ورکړي. کله چې یو فرد یا کورنۍ د خپل عایداتي منبع د لاسه ورکړي، په دې معنی چې د خرید سطح یا صفر کې یا راټیټېږي یا بېخي صفر ته تقرب کوي. نو کله چې دا خرید سطح راټیټه شوي، بازار کې د تقاضا مسله را کمیږي. بازار کې اوس فکر وکړي کافي اندازه دغه شته، ارزش ته، یعنی د خوراکي توکو، البته د نورو توکو نه، نور شی پیرپرول ډیر کم دی، مثلا ساختمانی مواد نوشن، اما د خوراکي توکو کافي اندازه ارزش ته، اما تقاضا کمه ده. تقاضا دلیل اندازه شي دغه کارخانه وتړل شوی، خلک بهر
سب، یعنی وبخشه، یعنی استاس مطلب ده چې کارخانه وتړل شوی، شرکتونه تجارتي وترل شول، دا د سي دایروي شکل په ټول اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي.
بالکل، دا په ټول اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي. ته فکر کوي دا د اقتصادي مسله د دې داخله کې نتورک باندې دی، دا یو د بل څخه اړي دي، ټولې واسلې دي. ته فکر وکړي چې چیرې د کارګر د پمیش کې زر لزر یا شل زر افغانۍ د معاش اخسته، دغه معاش چې دوا نه خسته، دا بازار ته مراجعه او نکه. په دې معنا که به ډیر عامیانه ډول وایم، آقا یو څوک چې ترکاری پلوری په یو کراچۍ پسر، نو خود ددن هم چون تقاضا نشته، سطح د خرید چې تقاضا نه که داغه په کار بارم تاثیر رو که داغه په کار بارم تاثیر که آقا هم رو رو دخپل هم آقا وره سرمایه چه داغه هم دلاسه ورکی.
دلتا دغه کارگر چې کاری للاسه ورکرده، ممکن یو کال بعد بیرته د تکار پیدا شي، خو که یو کال بعد هم د تکار پیدا شو په دې یو کال کې چې د معاش نه دی اخیستی، دا څرنګه په اقتصاد باندې د دې تاثیرات اوږد مهاله دي؟
کاملا یو کارګر که چیرې یو ورځې د کار پاتې کېږي، یعنی یو ورځ زاید نه کوي، دا د دوه ورځو په اندازې ضرر کوي. دا په دې مانا مثلا نن یو ورځ د کارګر بیکار پاتې شو، دا مجبور دی دا د تیرې ورځې عاید چې دی هغه نن ورځ مصرف کا، دوه ضرر کوي. یو د چې د تیرې ورځې سپما چې وه هغه یې مصرف کړه، بل دا چې د نن ورځې د کار چې نه درلود عاید لاسته را نه وړي. یعنی د یوې ورځې بیکاري معادل د دوه ورځو ضرر دی. او د دې بیرته احیا کول هم دا ډېر سخت دی. فکر وکړئ تاسو یو څه خلک دي، ډېر یو وړوکی بزنس ځان ته، د دې کم پیسې مثلا د 50,000 افغانۍ لپاره یو وړوکی بزنس ځان ته جوړ کړ، خو دوی پیر و پلور ونشه، دا ورو ورو دغه پیسو نه مصرف کړه، سرمایه د لاسه لاړه. کله سرمایه د لاسه لاړه، دا بیرته دوباره بزنس کولی نشي. کله چې بزنس یې کولی نشي، دا مجبور دی چې یو ځای کې ودرېږي د یو کار دپاره. او تاسو خو ګورئ چې د اشتغال سطح په افغانستان کې تاسو سره باید ووایم چې دا تا صفر ته تقرب کړی، یعنی کارموندنه ډېره کمه ده په افغانستان کې.
بهیر صاحب، نو تاسو څه پیشنهاد کوئ چې څرنګه کېدای شي چې دغه کارخانې، دغه وړې یا متوسط شرکتونه او یا هم لوی شرکتونه بیرته عادي فعالیت په افغانستان کې پیل کړي؟
یو دا چې خارجي عوامل دي، یو کورني عوامل دي. البته دا یو بل سره ارتباط لري. د افغانستان په رسمیت پیژندل د اساسي خبره ده. تر څو چې دا مسله حل نشي، د نړیوالو پانګوالو توجه به دې خوا کم یو، د خلکو اعتماد هم به کمي. ټول خلک به زیات زړه نه ښه کوي چې خپل پیسې مصرف کړو په افغانستان کې یو پانګونه وکړه. دا ښه به دی چې د نړیواله ټولنه هغه مرستې چې افغانستان ته کوي، دا په هغو پروژو باندې مصرف کړه چې د کې د خلکو ته د کار زمینه مفایده شي. تاسو فکر کوئ دا پیسې د 2.4 میلیارده 5 میلیارده چې ده ملګرو ملتونو لخوا افغانستان بېلابېلو برخو کې بشري مرستو تر عنوان لاندې مصرف شد، دا هغه بشر دوستانه مرستې دي. دا پیسې په هغو ځایو لګول شوي نه دي او مصرف شوي نه دي چې د خلکو ته د کاروبار زمینه، د کسب و کار زمینه مساعده شي. یعنی خلکو ته عایداتي منبع نه جوړېږي. دا یو مقدار یو کڅوړه در ردی خلکو ته ورکوي، دوه میاشتې د هغه نه مصرف کوي، بل د هغه بیا د صفر ته تخرب کوي. نو ښه به دی به حل لارې داده چې افغانستان کې حاکم نظام البته اسلامي ما را دوی د نړیوال سره په تعامل کې شي، دوی یو مشخصه طرحه نړیوال ته وړاندې کړي، د تعامل او د متقابل اعتماد فضا را منځته شي، تر څو چې هغه پیسې چې افغانستان ته راځي دا په پراختیایي او غټو وړو پروژو باندې مصرف شي، خلکو ته د کار زمینه مساعده شي. خلک چې بوخت شول، د دوی د امنیت کې مثبت تغییر راځي، د خلکو په اجتماعي ستونزو کې مثبت تغییر راځي، او خلکو ته عایداتي منبع جوړیږي، او دوی کولی شي چې د خپل د دغه عایداتي منبع له طریق بازار ته مراجعه وکړي. کله چې بازار ته مراجعه وکړي، د عرضه او تقاضا مسله دا ستونزه چې دام حل کیږي، او د افغانستان اقتصاد ورو ورو حداقل مدیریت کیږي.
په برتانیا کې میشت اقتصادي چارو کارپوه دریا خان بهیرو چې په افغانستان کې د خصوصي سکتور او خصوصي پانګونې پر ستونزو غږېده. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سئ.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید، بیا هم ستاسو ګڼ شمېر پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې را اخلو.
السلام علیکم، زما نوم رادګل پښتون ده، د غزنی ولایت له مقر ولسوالۍ دي. نوروزي له کلي درته دا پیغام پرېږدم. هېره داسې ما دا پیغام د افغانستان د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو ته ورسوئ. دلته له ایران څخه موږ ته ډېر افغانان ورونه زنګونه وږي، وایي چې دلته د موږ ځوان ډېر سخت تاریخ ده، په تکلیف کوي. مې په اردوګاوو کې ډېر سخت ظلم را باندې کېږي. نو هیله ده چې د دې افغانانو ستونزو ته رسیدګي وسي. مننه.
بل سلام علیکم، علمزیب احمد د ننګرهار ولایت نه. زما پیغام دا دی وروره چې دغه تېر نظام کې کم شهیدان شوي مبین دي، دغو ته پیسې مسې تېر نظام ورکول دي، او اوس نو دغه امارات حکومت چې دی نو اوس پورې یوه پیسه هم چا نه ورکړې، پیسې چا نه ورکړي. نو زما د اماراتو نه دا غوښتنه ده چې باید چې د شهیدانو مبین ته خاص پاملرنه وکړه.
زه محمد نبی د خوست څخه ستاسو سره خبرې کوم. دا چې په اوس وخت کې په ټولنیزو او اجتماعي رسنیو کې بعضی ویډیوګانې ترلاسه شوی او په هغه کې بریخي چې په ایران کې زیات تعداد افغانان د سخت ظلم او زور او زیاتی لاندې دي او بعضی حتی په شهادت هم رسیدلی دي. هیله ده د افغانستان اسلامي امارت په دې اړه خپل کلک او جدي دریز څرګند کړي تر څو ټول افغانان په ټوله نړۍ کې په هر هیواد کې باعزته باوقار ژوند وکړي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د مازدیګر 4:00 او 13 دقیقې دی. قدرمن اوریدونکو راسره اوسئ. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه د سپورت نړۍ او تاندې څنګه خبرو. خو لمړی پام وکړئ د خبرونو لندیسته. د کابل ښار د لسنې ناحیې په سلیم کاروان سیمه کې نن غرمه مهال یوه چاودنه وشوه. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور پیښه تایید کړه او ازادۍ راډیو ته ویل چې دا د سړک پر غاړه د ایښودل شوي ماین چاودنه وه. د هغه په وینا په چاودنه کې یوازې یو طالب سرتیری ټپي شوی. عیني شاهدانو د پیښې په سیمه کې د ډزو خبر هم ورکړی خو ښاغلي ټکور دا موضوع رد کړه. د دې پیښې پړه تر اوسه چا نه ده منلې. د تاجکستان د وارداتي برېښنا یوه پایا کندوز ښار ته نږدې په کلاګاو سیمه کې الوزول شوې ده. د طالبانو یو امنیتي چارواکي چې نه غواړي نوم یې افشا شي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړ خو ویني ویل چې دا پایا څه وخت الوزول شوې. د دې برید مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د پاکستان په مرکزی پارلمان کې د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې ته د رایو ورکولو بهیر له دوه ځلې ځنډ وروسته بیا پیل شو. غونډه د سهار په 10:30 پیل شوه. د یو لړ لانجو له رابرسېره کېدو وروسته د غرمې 12:30 ته پاتې شوه او بیا هم د ځنډ اعلان وشو. خو وروسته مازدیګر مهال په غونډه کې ویناوې پیل شوې. د عمران خان د ګوند غړو پرون وویل چې د امکان تر حده به د سلب اعتماد بهیر ځنډنی کړي. اوکراین او متحدانو د اوکراین د ختیځ د اورګاډي په یو سټیشن کې د هغه راکټي برید پړه پر روسیا چولې چې لږ تر لږه 25 کسانی ووژل. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وویل دا یو عمدي برید و. د اوکراین د اورګاډو کمپنۍ ویلي پرون د کراماتورسک د اورګاډي پر سټیشن دوه روسي توغندي هغه مهال ولګېدل چې خلک له جګړې په تیښته وو. او د اوکراین د لوهانسک والی وایي چې په وروستیو څو ورځو کې پر دې ختیځ ولایت د روسیې د راکټي حملو له زیاتېدو او هلته د اضافي روسي ځواکونو له رسېدو وروسته نور ملکي وګړي باید له دې سیمې وایستل شي. سرهی هایدای نن د اوکراین ټلویزیون ته وویل چې د دې ولایت په سلو کې 13 اوسیدونکي اوس هم په ښارونو او کلیو کې پاتې دي او غوښتنه ترې شوې ده چې ووځي. او د هم د نن ورځې سپورتي خبرونه
د لوبو له میدانه
په امریکا کې مشت افغان معلول لامبو وهونکی عباس کرمی د لامبو وهلو د سیالیو په لومړۍ ورځ د سرو زرو میډال وګټه. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې په امریکا کې د ورلد سیریز نړیوال ټورنمنت په داسې حال کې ترسره کیږي چې له افغانستان عباس کرمی د جمعې په ورځ د 50 متره پروانه په سب کې د سرو زرو میډال وګټه. د دې ریاست په وینا نوموړي د دې میډال په ګټلو سره د پرتګال د پارا سویمنګ په سیالیو کې چې ټاکل شوی د روان کال د جون په میاشت کې ترسره شي د برخې اخیستلو جواز هم ترلاسه کړ. په امریکا کې ورلد سیریز ټورنمنت لیوي ونی راهیسې پیل شوی او د لامبو وهنې په برخه کې یوازې امریکایي مشت افغان عباس کریمی پکې برخه لري. د هرات ولایت د ولسوالیو ترمنځ رمضان کپ تر عنوان لاندې د والیبال سیالي 13 ورځ پیل شوې. د افغانستان د والیبال فدراسیون د هرات ولایت د ورزشي مسؤلینو له قوله لیکلي چې دغه لوبې د هرات ولایت د ولسوالیو ترمنځ د رمضان کپ تر نامه لاندې ترسره کیږي. د دې فدراسیون په وینا په دغه سیالیو کې د انجل، گزرې، پختون زرغون، شیندن، زاول او پښتکو ولسوالۍ ولس لوبډلو برخه اخیستې ده. د دغه سیالیو په لومړۍ ورځ د امید گزرې او شیندن الف لوبډلې له بل سره سیالي وکړه چې د شیندن الف لوبډلې د لوبډلې په یو مقابل لوري وګټله. او د کرکټ نړیواله شورا سبا د افغانستان د کرکټ په تړاو یو غونډه لري. د کرکټ فود راپور لمخې تمه ده چې په دې غونډه کې د افغانستان د کرکټ د وضعیت د څارلو لپاره ټاکل شوې کاري ډله خپل راپور وړاندې کړي. کرکټ فود سره لدی چې په افغان کرکټ بورډ کې د نظم د راتلو یادونه کړې، خو د نجونو کرکټ ناڅرګند برخلیک د اندېښنې وړ خبر یاده کړې او ویلي چې ښایي په پریکړو اغېز ولري. له بلې خوا بیا د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې ښایي له سبانۍ غونډې د افغانستان اړوند ښه خبرونه ترلاسه شي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته پوره سپورتي خبرونه د آزادۍ راډیو په اونیز پروګرام د سپورت نړۍ کې تاسو ته وړاندې کیږي. همداراز د آزادۍ راډیو د ځوانانو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه هم خبريږي، خو له هغه مخکې د نن ورځې تبصرې چې آزادۍ راډیو له تاسو پر خپل فیسبوک پاڼه غوښتي دي او تاسو را استولې دي، موضوع یې ده هغه ویډیوګانې چې په روسیو کې په ټولنیزو رسنیو کې خبریږي او په اوکراین کې او وبخی په ایران کې له میشتو ځینو افغانانو سره د ناسم چلند موارد څرګندوي. ګڼ افغانان خوشینه کړي دي، خو پر دې سربېره هم د اوس ګڼ افغانان ایران ته د تلو په هڅه کې دي. د افغانستان له بل ګاونډي هیواد پاکستان سره هم پر ډیورنډ کرښه په تورخم او سپین بولدک له افغانانو سره د پاکستاني ملیشو د ناسم چلند او پر پوله د خلکو د ځورونې، د ځایي خلکو او ناروغانو د اوښتو راوښتو د مخنیوي او هلته د هغو افغان ښځو، ماشومانو او سړیو د راپنډېدو ځورونکي تصویرونه خپرېږي چې غواړي پاکستان ته ولاړ شي. افغانان ولې له داسې ستونزمنو شرایطو سره مخامخ دي؟ په دې اړه دا د یو شمېر نظریات چې تاسو د ازادي راډیو پر فیسبوک پانه له نور سره شریک کړي. علي خان لیکلي، افغانان مجبور دي چې وطن پرېږدي ځکه چې دلته خواري نشته او بل د اوسنۍ حکومت ذمہوار نه دی. زیا شینواری لیکي، کوم ملت چې د خپل وطن غم نه خوري او د خپل نظام ساتنه نه کوي هغوی هم همداشان په پردیو هیوادونو کې وهل کیږي، شکنجه کیږي، سپکیږي. ملا برادر او ملا ضعیف به پنجابي عسکرو په ځنځیرونو تړلی نه ګرځول که ستاسو یادداشت کمزوری شو. خان افغان لیکي، افغانانو خپل هیواد ته سپک کتلی ولاکه ښه ورځ وګوري. البته دا د اوریدونکو خپل نظریات دي، ځینې یو څه له درده په ډېر شدت سره ځینې څرګندونې کوي. محمد علي لیکي، دا ډېر اوږد بحث دی خو په لنډو کې موږ ډېر کم عقل خلک یو. البته بیا هم د ده نظر دی، په خاص توګه افغانان تقریبا 50 کاله وشول چې موږ افغانانو روغ او ورځ ونه لیده او په دې کې پخوانی حکومتونه دي او که اوسنی حکومت ټول پکې ښکیل دي. دا اوس تاسو نظریات چې د ازادۍ راډیو پر فیسبوک پاڼه مو راستولي وو. په پاتې خبرونه کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه او لمړی د سپورت نړۍ.
The Lobo, La Maidana.
The miniature Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي په دې هله چې روغ او جوړ اوسې. د لوبو میدان په یو بلخ اونیز خبرونه کې مو هرکلی کوم. هله ده چې د روژې مبارکه میاشت در باندې په خوښۍ تیر شي. پرونه خبرونه کې اوري چې د روژې په میاشت کې کوم وخت د ورزش کولو لپاره مناسب دی. دغه شان به د پلی تک یا قدم وهلو ګټې هم درته بیان کړو. د افغانستان کرکټ بورډ د انګلند لوبډلې پخوانی توپ وهونکی ګراهام توروف د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه ګمارلی دی. په دې اړه هم خبر لرو، خو په پیل کې د تیرې اونۍ مهمې ورزشي پیښې.
د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د پاکستان د کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان یونس خان یې د خپلې لوبډلې د بیټنګ روزونکی ګمارلی دی. یونس خان به په متحده عربي اماراتو کې له افغان ټیم سره د بیټنګ په برخه کې همکاري وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ همداراز د پاکستان د کرکټ پخوانی لوبغاړی عمر ګل د بالینګ روزونکی ګمارلی دی. ټاکل شوی ده چې یونس او عمر ګل په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د روزنې په کمپ کې یوځای شي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د آسیایي لوبو د غوراوي په سیالیو کې د ګډون لپاره د قرقیزستان پلازمینې بشکیک ته رسیدلی دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبډله به په بی ګروپ کې له تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره لوبې وکړي. د افغانستان د لوبډلې لومړۍ مسابقه د راتلونکي یکشنبې په ورځ ده او د 2023 کال د فوټبال نړیوالې لوبې په قطر کې ترسره کیږي. د دې لوبو د سیالیو قرعه کشي د جمعې په ورځ د اپریل اول یا اووری په 12 په دوحه کې وسوه. د فوټبال په نړیوال جام لوبو کې 2 ټیمونه په 8 ګروپونو کې سیالي کوي. د پچی اچولو په دغه مراسمو کې د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا رئیس جیانی انفانتینو د دې فدراسیون غړو او د سیمه ییزو کنفدراسیونونو استازو، قطري مقاماتو، د ټیمونو روزونکو او ځانګړو مېلمنو ګډون کړی و. په قطر کې د نړیوال جام لوبې د نومبر یعنی عقرب په میاشت کې د 2 ټیمونو ترمنځ کیږي. د دې لوبو سیال ټیمونه په لاندې 8 ګروپونو کې سیالي ترسره کوي. د الف ګروپ قطر، هالند، سینیګال، اکواډور. د بی ګروپ بریټانیا، امریکا، ایران، ویلز، اوکراین، سکاټلند. سی ګروپ ارجنټاین، مکسیکو، پولند، سعودي عربستان. جی ګروپ فرانسه، ډنمارک، تونس، پیرو، عربي متحده امارات، استرالیا. دی ګروپ اسپانیا، جرمنی، جاپان، کاستاریکا، نیوزیلند. د اف ګروپ بلجیم، کروشیا، مراکش، کاناډا. د جی ګروپ برازیل، سویس، سربستان، کامرون. د ایچ ګروپ پرتګال، یورګوای، جنوبی کوریا، کانا. د قطر په کوربتوب د فوټبال د نړیوال جام لوبې د نومبر په 20 یعنی د لړم په 13 د قطر په مختلفو سټوډیومونو کې ترسره کیږي.
د موګاګل ازادي رادیو نه اوري. آیا په هیګه چې د روژې په میاشت کې کوم وخت ورزش لپاره مناسب دی؟ خای په دې برخه کې زیات شمیر تمرین کوونکي یا ورزشکاران لستونزو او مشکلاتو سره مخ وي.
ورزش یا سپورت چې تل د ژوند د خوالي او د بدن د سلامتۍ لپاره غوره بلل شوی، د روژې په مبارک میاشت کې هم د بدن د خوالي لپاره توصیه کیږي، خو وخت باید په پام کې ونیول شي چې هغه له روژه ماتي یو ساعت وروسته ټاکل شوی دی. د ایران د دې پوهنځي د ورزشي روغتیا د څانګې متخصص ډاکټر علي مظاهری نژاد وایي چې د روژې په میاشت کې ټول وګړي د فزیکي فعالیتونو له کمیتا سره مخ کیږي، یعنی فزیکي کارونه کموي. په همدې وجه په هیڅ صورت کې هم په روژه کې روژه نیونکو ته په کلي توګه د ورزش د بندولو توصیه نه کیږي. هغه وایي روژه د ذهن د تازه والي، شادابۍ او د بدن د روغتیا سبب کیږي او سپورت نه یوازې دا چې له روژې سره کوم مخالفت نه لري، بلکې که په غوره اصولي توګه وشي روژتي د ستړیا او کړاوونو سره د ټکر لپاره چمتو او په ګرمه هوا کې ترې ساتنه کوي. ډاکټر مظاهری نژاد وایي چې ورزش د بدن د وازدې ویلې کوونکی دی او د بدن د وازدو د ذخیرې له منځه وړي. همداشان د کاربوهایډرایټ او وازدو په ویلې کېدو کې هم تعادل رامنځته کوي. د روژې پر مهال کله چې بدن ته کاربوهایډرایټ داخلیږي نو د وازدو په ویلې کېدو کې هم ځنډ رامنځته کیږي. هغې دې ناسمې نظریې ته په اشارې سره چې ویل کېږي په روژه کې باید له پیشنمي وروسته او روژه ماتي مخکې ورزش وشي، وایي چې په روژه کې د ورزش لپاره غوره وخت له روژه ماتي یو ساعت وروسته وخت دی. نوموړی سپارښتنه کوي چې باید له روژه ماتي وروسته د ورزش پر مهال باید لږ تر لږه له 2 لیموګانو ګټه پورته شي، له اوبو سره حل شي، د پلي تګ او یا د ورزش د کوم بل ډول پر مهال وڅښل شي. نوموړی همداشان د روژه ماتي د پیشنمي تر مهاله له میوجاتو، سبزیجاتو او مایاتو څخه د ډېرې ګټې اخیستنې ټینګار هم کوي او په پای کې هغه کسانو ته چې له روژې مخکې ډېر ورزش کول وایي چې اوس د خپل ورزش یو څه کم کړي.
و امر دل چې د روژې په مبارک میاشت کې ماخام له خوراک نږدې یو ساعت وروسته ورزش کول چې د ورزشکار لپاره مهم دی او دا یو مناسب وخت بلل کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د انګلند پوهانه توپ وهون کې ګراهام تورپ د ملي لوبډلې د مشهور روزونکو په توګه ګمارل شوی دی. که څه هم په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل شوي دي چې دی به د افغانستان د توپ وهنې د مشهور روزونکو په توګه دنده ترسره کوي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د کرکټ بورډ په خبره د انګلند لوبډلې په خنۍ توپهون کې ګراهام تورپ د ملي لوبډلې د مشر روزونکو په توګه ګمارل شوی دی. د کرکټ بورډ د اعلامیې لمخې نوموړی به زر د ملي لوبغاړو روزنه پیل کړي. تر دې وړاندې د استرالیا د ملي لوبډلې په خنۍ توپهون کې سټورټ
لا د ملي لوبډلې د لړمحالي روزونکو په توګه دنده مخته وړله. د کرکټ نړیوالې شورا د معلوماتو له مخې ګراهم له 1908 کال تر 2002 کال پورې د انګلند لپاره په سلو ټیسټ لوبو کې 6,044 او 2 یو ورځنۍ لوبو کې 2,380 منډې کړې دي. ښاغلی ګراهم له 2011 کال تر 2022 پورې د انګلند او ویلز کرکټ بورډونو سره په بېلابېلو برخو کې د روزونکو په توګه دنده ترسره کړې ده. له دې وروسته یې د څو کلونو لپاره د انګلند کورنۍ کرکټ برخه کې هم د مسلکي روزونکو دنده پر مخ وړې ده. د ګراهم دغه ګمارنه په داسې حال کې سوي چې تېره ورځ د افغانستان کرکټ بورډ اعلان وکړ چې د اپریل میاشت کې د ملي لوبډلې او ځینو ځوانانو لوبغاړو روزنیز کمپ په متحده عربي اماراتو کې پیلوي چې یونس خان به د بیټنګ په برخه کې د روزنې دنده پر غاړه وړي. د توپ اچونکي یا بالینګ په برخه کې به عمر ګل له افغان بالرانو سره مرسته کوي.
اوس هم د پلي تګ ګټي د روحي ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون مومنزاده وایي پلی تګ پروژه او هم بوزه دواړو کې ډېرې زیاتې ګټې لري. د سرطانونو مخه نیسي، د قشان د وزن ډېرېدو ته مهم نه پرېږدي. خغلی مومنزاده په دې اړه یو لنډ غږیز پیغام راستولی.
قدم وهل د فشار په کنټرول کې برخه اخلي، همدارنګه پیاده تګ چې د هډوکو د کلکوالي سبب ګرځي، دا ستاسو هډوکي کلکوي. د کینسر یا سرطان د ناروغۍ په مخنیوي کې هم رغنده رول لري. د وینې غوړ او کلسترول نورمال ساتي. همدارنګه بېځایه اندېښنې او د زړه تلوسې ورو ورو راکموي او بیخي له منځه وړي. د دې تر څنګ د هغو ناروغانو سره هم تر یو بریده مرسته کوي چې د حاجت درف کولو لپاره ډیر تشناب ته ځي. همدارنګه د خپګان د کموالي سبب هم ګرځي او ستاسو مزاج ښه ساتي. په پیاده تګ ستاسو بدن د غټوالي نه ساتي او ستاسو د خېټې د زیاتوالي مخنیوی کوي یا د خېټې د غټېدو مخنیوی کوي. د دې تر څنګ دا د سپورت لپاره یو ښه وسیله ده، یو ارزانه غوره وسیله ده، غوره حل لاره ده. یو بله مهمه ګټه دا ده چې تاسو ډیر فعال ساتي، هر چې ته په اسانۍ کولی شئ تګ راتګ وکړئ او په لیوالتیا سره لاړ شئ، خپله موخې پسې وګرځئ او هغه لاسته راوړئ. دا ستاسو د بدني تمرین لپاره یو ښه لاره ده، غښتلې لاره ده. کولی شئ چې لنډ مزل په پښو باندې وکړئ او بیا تاسو د راحت احساس وکړئ. په قدم وهلو سره چې د ستاسو عضلات او نسجونه له هر ډول ناروغیو او وفاتو ژغورل کېږي. همدارنګه د زړه ناروغۍ د مخنیوي یو لوی لامل پیاده تګ دی.
اوس هم د افغانستان د سکوهنې د نویو ځوانانو د ملي لوبډلې او غړي د خپل لوبیز او شخصي ژوند په اړه معلومات درکوي.
نوم مي حبيب الله ده او د ځوانان قهرمان اسماعیل زای بوکسینګ یو تن تمرین کار ما د استاد محمد اسماعیل سره خپل تمرین مخکې وړم. سکم سالور کار کې زه تمرین کوم، عمر مې سکم 14 راځي. بالکل دا اول ځل لپاره زه ټیپ ویلی دا ره حالانو ته لاړم چې ما اول مقام اوسه. همداسې به دویم کا نوجوان لوبه کې چې ما ته مسابقه وکړې شپږ مې نیکوټي وهلې او دا مې شره په نمره ګټلې. او دریم کال اوس دا د سه کال چې لاړم نو دوه لوبه مې کړو څنګه حاضرې ما سره مسابقه ته دواړه اول شو ننګرهار ته مولي راوړه خو سه پر موږ چانی تشویق کړې. هیله مې ژوند کې دا غواړم چې ان شاء الله په نړیوال سطح باندې لوبه وکړم، پروفیشنل لوبه ته د خیر لاړ شم چې افغانستان بیرغ ته پورته کړم. نه 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 زما ورزش فقط بوکس ده. ایم ایم ای چې جوړم دا هغه مکس لوبې دي چې زور در باندې راشي سم لې په غېږه ورځي. بوکس هغه لوبه ده چې که خپلې ولګېده په ځمکه شماره در باندې رنګ څخه دی وباسي. نو ایم ایم ای چې هم دا د بوکس څخه جوړ شوی چې بوکس باندې وای نه کوټ کې کنه هغه به بچي شي وای. بوکس چې دا د شیران لوبه ده، شیران کوي. بوکس زما د وړکتوب څخه خو د ثقیل ورزش ده او زړه غواړي.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د سکوهنی د تنکیو ځوانانو د ملي لوبډلې یو غړی و چې د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکړل. همدې سره زموږ د دیونې د لوبو له میدان خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې خدای سپارم. روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. لیدلی او اوریدلی به مو وی چې ځوانانو ډیر کله د فکری اختلافونو له وجې یو بل توهین کړي، وهلي او حتی وژلې دي. د دې ونی په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پښې وهي. که ځوانان له اختلافونو سره یو بل ونه مني پایلې به یې څه وي؟
تور زندان دی او دا زولنې دي چې موږ ته راچول شوي دي.
او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي؟
کله چې ټولنه آرام شي، کله چې جنگ نه وي، نو هلته بیا د مسلمان تمیز بحث لپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي.
د تانې څنګه د خبرونه چې ما همایون هیواد جوړ کړې پایلې په راپور کوو. انسانان څنګه چې په ظاهر کې له یو بل سره توپیر لري، دغسې په افکارو، سلیقو او کړنو کې هم توپیر وي. د فکر اختلاف خو بیخي طبیعي خبره ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډیر کله ځوانان د همدې فکری اختلافونو په خاطر توهین شوي، وهل شوي او حتی وژل شوي دي. لیکوال شکرالله لیوال وایي جګړه، بې سوادي او د ځینو کسانو دا فکر چې ټول باید د دوی په څیر فکر وکړي او د دوی لاره تعقیب کړي، سبب شوي چې ځوانان یو بل ونه مني او مخالفت یې د دښمنۍ تر کچې ورسیږي.
تر ټولو لومړی عامل چې دغه جګړه ده، متاسفانه لسیز دلته جګړه روانه ده. جګړې زموږ زغم، زمونږ درک، زمونږ د خبرې قوت هر څه له بینه وړي دي او ټول داسې فکر کوي چې آخري لاره د هرې خبرې هغه وهل دي، هغه وژل دي، هغه تاوتریخوالي ته لاس کول دي. دې سره خوا کې بې سوادي ډېر مهم رول لري په دې نه زغملو کې، ځکه هغه څوک چې هغه غواړي خپله خبره په یو چا باندې په زوره تحمیل کړي، هغه دې ته وادار نه چې هغه منطق واوري، دلیل واوري، د هغه مخالف کس چې د نظر نه مني دغه دلیل واوري. څه ده دلته دا نه زغمل چې دي له غم خالي ککرې نه منځته راځي، که څوک څه ولري سره په معقول دلیل او خبره کی یا په معقول دلیل سره یو مسله بیان کی، مقابل لوري باید دغه دلیل نه واوري. کچېره دلیل ته جواب نه لري نو هغه به توتريخوال تلاش نه کی. درې مسله زما په نظر دا کې دلې سي چې موږ ډېر زله دا کوخ کوو چې خپل ځان، خپل خبره، خپل نظر، خپل کړوړو، خپل اعمال نور نه لوړو غړو، او همیش دا کوشش کوو چې هرڅه موږ انتخاب کړی دا سي دی بل چا هم دا به تحمل کړي. دا کېږي چې بل چا خوخ نه وي، ولې دغه ناخوخي د سبب نشي چې ته غو تهدید کی، هتاه غوژ نه، هتاه غ سره دوستي بند کی. نو دا ټول خبرې مکمل شي د ډیالوګ لاره دی، د خبرو سره حل کو.
د یو خصوصي پوهنتون محصل مسعود زدران وایي که ځوانان یو بل ونه مني او تل د هڅه وکړي چې مخالف لوری وځپي، دا به ټولنه د وروسته پاتې کېدو لور ته بوځي.
بیا خو هماغه پخوانۍ خبرې، هماغه 300-400 کاله پخوانی ژوند کې موږ اوسېږو، په هماغه محیط کې موږ اوسېږو، زموږ فکري وده به په هماغه سطح کې وي او موږ به د نور نړۍ نه ډېر وروسته یو، لکه څومره چې اوس وروسته دا اوس هم چې وروسته یو علت همدغه دی چې موږ د خپل فکري ازادۍ ته نه یو پرېښودل شوي. که یو ځوان په یو کور کې یوه خبره کوي نه شي کولای، که په ټولنه کې یو خبره مطرح کوي، خپل نظر مطرح کوي، ډېرې ویرې ورسره دي. که دا حالت همداسې دوام وکړي، زما په نظر باندې زموږ تاسو ټولنه به هماغه وروسته پاتې ټولنه وي، هماغه مړه ټولنه به وي، هماغه بې فکره ټولنه به وي، هماغه بې ژونده ټولنه به وي. تور زندان دی او دا زولنې دي چې موږ ته راچول شوي دي او موږ نشو ترې وتلی.
د شکرالله لیوال په باور ډیر کله په ځوانانو د فکرونو د تحمل هڅه کیږي. خدای وایي هر کس باید خپل خوښي او فکر ته پرېښودل شي.
اوس خو د ټولنیزه شبکې او اجتماعات چې دي، د خلکو زمینه مساعده کړې چې په مستار نومونو یو بل پسې ولګېږي، هغه تخریب کی. حتی هیڅ حریم دي کې نه مراتې سره هغه فامیلي مسایل، هغه نور د ورځني ژوند مسایل. مثلا که یو څوک یو سیاسي رهبر یا مثلا یا یو طرف خپل هغه سیاسي ایډیال ځان ته نیسي، نو دغه د قبلولو په خاطر باندې نور سره هغه تاوتریخوالی کی، تشدد کی. که ته چیرې نه منې هغه، هغه تا سره داسې منفي نظر په ټولنیزو شبکو کې تا درکوي چې هغه دغه تاوتریخوالی د خشونت بوی سره راځي. در حال کې که یو شخص یا یو سیاسي ګوند یا مثلا یا یو فکر یو جریان دي تا خوښي دی او بل نفر به نه یې خوښ، هغه به ځان ته دلیل لري چې زه ولې ناخوښیم، او ته چې خوښې ته به ځان ته دلیل سره لري، که نه باید دلیل سره واورېدل سي. خو متاسفانه دوی سره نه کوي. همدغه لامل د دې شوی دی چې دوی مثلا خبره تاوتریخوالي ته ځي او د بل سپکولو ته ځي.
دا خصوص اوسېدونکی سیف الرحمن سراج د ځوانانو ترمنځ مخالفت طبیع خبره بولی. خدای وای د مخالفت پر محل د ځوانان د احترام پولی نه ړنګوي.
لکه څنګه چې انسانان په فزیکی لحاظ یو بل مختلف دي، همداسې دوی په رواني لحاظ او فکری لحاظ هم له بل سره متفاوت دي. نو دلته د چي د نظر اختلاف یو فطري مسله ده. کله کله ځینې انسانان د خپل نظریه یا د خپل د نظر اختلاف سره خپل اوکده هم په عین حال کې څرګندوي چې د هغوی هدف د ستونزې حل نه وي، بلکې د مخالف لوري کم راوستل وي. کله که موږ د چا سره اختلاف څرګندوو، باید موږ ته په هغې کې اصول مطرح وي، د بیان د ازادۍ حدونه راته مطرح وي. دغسې اختلاف بیا کولی شي چې یو ښه تفاهم رامنځته کړي.
سراج زیاتوي باید دې مسلې ته کار وشي چې ځوانان له مخالفتونو سره یو بل ومني او د فکر مخالف ته د دښمن په سترګه ونه ګوري.
دلته په شعوري لحاظ دې ته کار نه دی شوی چې موږ له یو بل سره وزغمو، د یو بل نظریاتو ته احترام وکړو. دا که زه د یو چا نظر سره اختلاف لرم، دا په دې معنا نه ده چې زه ګویا بد اخلاقي کوم، بلکې دا یوې مسلې ته له یوې بېلې زاویې د کتلو په معنا ده. زموږ یوه لویه بدبختي دا هم ده چې دلته که څوک د خپل نظر مخالف کس سره بحث کوي، لومړی به دا ورته ثابتوي چې زه ستا دښمن نه یم، بلکې د دغې ستونزې لپاره متفاوت نظر لرم.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پښې وهي او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي، په همدې اړه مو له لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، ولې ځوانان یو څوک چې له دوی سره مخالف فکر لري، دوی هڅه کوي چې هغه ته تاوان ورسوي، تخریبی کی یا یې ووژني؟
کله چې سیاسي مبارزه شروع شوه د نولسمې پېړۍ په وروستیو کلونو کې او د شلمې پېړۍ د پیل په کلونو کې، د اختناق فضا وه. یو څوک به چې د حکومت سره په مخالفت کې و، په توپ کې والوزول کېده. هغه څوک چې دې ته حاضرېږي چې په توپ کې والوزول شي، هغه ډېر د خشونت طرفدار نه دی، مگر کله چې قدرت ته ورسیږي، د قدرت ساتلو بل لارې نشته. بیا په خپله هماغه شرایط چې دی قرباني وو، هغه بیرته رایجادوي. نو دا د اختناق د شرایطو، د استبداد د شرایطو یوه خاصه ده. دا هغه شرایط دي چې په هغې کې سیاسي مخالفت اظهار په وسیله کېږي. کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، عمومي فضا د سوکالۍ په خوا روانه وي، نو هلته بیا د سیاسي بحث دپاره او د مسلمت همیز بحث دپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي.
استاد، دغسې پېښې ډېرې شوې دي. یو چا یوه خبره کړې، یوه ډله یې نقد کړې، یو فرد یې نقد کړی، بیا هغه راوستل شوی دی ټولو مخ کې، توهین شوی، ویډیو ترېنه شوې، یا مثال وهل شوی دی، وژل شوی، موبایل یې ورته مات شوی. ده خو بل څه کار نه دی کړی، خو یو نقد یې کړی. دا د ده نظر دی.
دا د ده نظر دی، مګر هغه څوک چې په مقابل کې دی، هغه د ځان د دفاع لپاره منطق نه لري، هغه خپل ځان نشي توجه کولی، د فکري لحاظه د مبارزې او د مقابلې ځواک نه لري. نو هغه مجبور دی چې د خپل ځان د ساتنې په خاطر بیا له دغسې غیر انساني کړنو نه کار واخلي. یو څوک په زوره مجبوریږي چې د خلکو په مخ کې ځان ته بدرد ووایي، حتی خلک وژل کېږي. وهل کېدل خو ډېره عامه خبره ده. نو دا په هغه وخت کېږي چې یو څوک د قدرت د ساتلو دپاره او د خپل موقف د ساتلو دپاره منطق ونه لري.
نو استاد، اوس څه کول په کار دي که ځوانان مخالف فکر هم لري او دغه خپل مخالف فکر اظهاروي هم، دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي؟ او نور هغه کسان چې مثال یو بل سره اختلاف لري، پوهیږي چې مثال دغه کس ما د فکر خلاف خبره کوي، خو دا د خپل نظر ده، زه نه منم لیکن احترام ورته لرم.
کله چې مونږه د تاوتریخوالي په ضد خبرې کوو، باید په خپله خپل فکر د تاوتریخوالي نه وساتو. دویمه خبره بیا دا ده چې په ټولنه کې چې یو څوک ژوند کوي، د ټولنې حاکم شاید باید په نظر کې ونیسي. د ټولنې سره مخالفت طبیعي دی، دا د پرمختګ یوه لار ده، مګر د ټولنې سره مخالفت په دې ډول چې د ټولنې سره په تقابل کې واقع شي، دا په حقیقت کې د انتحار او د ځان وژنې یوه بڼه ده. نو ځوانان باید دا چل زده کړي چې ټولنې سره هم لار وشړي او هم په انتقاد وکي.
دا خو ستاسو خبره وي چې او ځوان که مخالف نظر لري د ایثار په وخت کې پامرته وکي. ټولنه باید له دغو نظریاتو سره څه ډول چلند وکړي، څنګه دغه حد را ورسیږي چې دا د خپل فکر دی.
دغه عمومي روزنه ده او دلته بیا هم د هر فرد شخصي عکس العملونه مهم دي. ما ته کله کله په فیسبوک کې ډېر سپور ویل کېږي، ځکه چې زه خپل نظر په صراحت باندې بیانوم. دغه سپور ته زه جواب نه وایم او حتی ډیلیټ کوم هم نه. هغه څوک چې راته دا کنځل کوي هغه بلاک کوم هم نه، ځکه چې په یو ډول باندې غواړم هغه پوکم چې دغه څه چې ته وایې په ما اثر نه کوي. زه خپل نظر لرم، زه خپل نظر په تا باندې نه تحمیلوم. که نه غواړې چې دا نظر واوري هیڅ مشکل نشته، زما پاڼې ته مه راځه. که چیرې سرل دی چې زما خبر در باندې بدې لګیږي، بیا یې هم اوري او بیا دغه مقابل کې خشن عکس العمل ښکاره کوي، فکر کوم چې دا ناسره مکر نه ده. او دغه به ټولنه زده کړي، له خپل متن نه باید زده کړي، ټولنه زده کړه په تجربه باندې کوي. هغه څه چې پرون د زغملو نه وو نن د زغملو دي، سبا شاید تر دې نور هم د زغملو ووسي. نو په دې باندې په ټولنه کې خوځنده قشر چې ځوانان دي، روشنفکران دي، مشران دي، هغوی باید خلکو ته د مدارا او د تساهل چل ورزده کی. پوهنتونونه زمونږ یوه ښه بېلګه ده. 15 کاله مخکې په پوهنتون کې څو وارې داسې پېښې وشولې چې محصلین یو بل سره ووژل د سیاسي اختلاف په خاطر باندې، مګر اوس دا پېښې کمې شوې دي. نو دا د ټولنې د نرمښت یوه بېلګه ده چې باید پراخه شي.
نو اوریدونکو دا واده دیونی د تان نڅانګ خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بلې ونی خو وخت ولرئ.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.